السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه نور بس دی، 19 پروګرام ته ځانګړی شوی دی. دا پروګرام وروسته درته وړاندې کیږي. قربانه زما همکاره ملالی بشیر د وروسته سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هرمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې خاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د خبرې بابزه نه ګڼي.
ما حقوقی که مردم سیستان دارم از هرمند، ولی این حق مردم. من میخوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم.
دای وای د سیستان بلوچستان خلک چله هرمند د اوبو کوم حق لري. حق د خلکو، حق د زید افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دی عادی نه ګڼي، دا د ډیره جدي وګڼي. خاغلی رئیسی ویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمی شوي، نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوی ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هرمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د ایران یو چارواکي تازه ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند معاهده لمخې په کال کې باید ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په دې اړه خبرې سره کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 24 پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تورن کړي په سپکاوي تورن کړي او کنه رای اخلي. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدنات پټل خبريالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یو اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارکونکو هویت به پکې خوندي وي وګوري. په داس حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی دی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان وایي عمران باید ونیول شي. رانا ثنا الله دا خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون آج نیوز سره تیره شپه ناوخته په یوه مرکه کې کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د عمران خان پر ضد قضیه ثبت شوی او هر څه پکې ثابت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د می په 13 د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو G7 په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن ایئر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیځ کې د امریکایي سمندري ځواکونو په اډا کې ښکته شوه. د هغه ځای دی چې د می تر 28 به پکې د وو لوی صنعتي هیوادونو غړي سره وویني. جو بایدن به په پاپیا نیوګینی او استرالیا کې له مخکې ټاکل شوي تمځایونو وروسته بیرته واشنگټن ته ستون شي. او د فوټبال د اتلانو په دویمې نیمه پایلوب کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه او پایلوب ته لاره پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. مانچستر سیټي لوبډله به په پایلوب کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پایلوب کې آی سی میلان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلوب د روانې جون میاشتې په 10 د ترکیه په استانبول ښار کې ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي azadiradio.com آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې یو شمیر افغان ښځې د جنسي تیری له دوامداره ګواښونو سره مخامخ دي او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پریکړو سره مخالفت کوي ځورول شوي او یا هم وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت یې ویان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي مکال ادعاوې رد کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړې چې له طالب وسلوالو سره بدونه وکړي. نوموړي همداشان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي تیری له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپلو حقونو او ازادیو د لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو سنگسار ربړونې او وژلو له سزا سره مخ کیږي. افغان میرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونه ته مجبوریږي او د جنسي تیریو له دوامداره ګواښونو سره مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. د مکال په خبره طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او له بنسټیز ژونده منع کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همداشان ویلي چې له طالبانو سره به له بشري حقونو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې تر څنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بې بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغه ښځې دي که نر دي حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینیږي او ورته رسیدګي کیږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورونه پورې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړي او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی او هلته د افغاني خوړو او هوا څخه خوند اخلي. په دغه سیلانیانو کې چې نیمایي برخه یې ښځې هم وي، وایي چې هوا خلک او خلک یې په زړه پورې دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تېرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کال وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدار اغلی بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم، د خلکو چلند زموږ سره ښه وو او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته شهر دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، تاسیس مر ژغله ازادي رادیو څخه اوري. اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دي چې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستي واورو. په دې خبرونه کې د شذو پر مسالو باندې خبرې کوو. تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته تاسو سره یو، خو تر هغه مخکې به ز ملالی بشیر د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې طالبانو وخت لرسیدو ورسته د انجنونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ګڼ شذې له دندو څخه به برخه کړي، چې له دې سره د دوی په وینا شذې له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. پر دې موضوع باندې چې په ځانګړې توګه هغه شذې چې د کورنۍ سرپرست نه لري یا هم کندې سوي دي له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، پر دې موضوع به نن خبرې کوو، خو تر یوې لنډې دمې ورسته. یو ځل بیا هم تاسو ته شرغ لاست وایم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونې ځخ پرونه نور بس دی د اوزه ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. تاسو به په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې واوري چې پر شوتو د کار او د کړو محدودیتونه محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخ مخ کړي دي، په ځنګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ور غاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوزو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لاري زموږ له استودیو سره وصل شوی ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبري وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبري وکړو چې د هغه ورسته چې طالبانو د شوزو پر کار او د قربانی محدودیت رامنځته کړ، شدې تاسو په نظر په افغانستان کې لڅ ډول اقتصادي ستونزې سره مخ مخ شوي؟
سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی. کله چې طالبانو د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل او بل د هغه د پانتونونو دروازې وتړل شو، دا بل شک چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغیز کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې مسؤلین دي د هغه پر ویا باندې ډیر سخت اغیز کړی دی. مونږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ انجونو د خپل امغه درس لپاره چې روحیه درو در شوق درو در لاس ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونی د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي، باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څه چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجې ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کېدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتون ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بندې، د دې پوهنتونونه بندې، بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده، چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندي او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بي روحي له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری او د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینی شذې لدان به برخې سوې، افغان شذې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خورته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتونو د کار دپاره دوی اعلان وکړو ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بېحده بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د په کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان دپاره، ټولنې دپاره، هېواد دپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ورته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې ښه د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړو اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واقعاً ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده، یو چاته به چې تلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرینوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دومره به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم، او زه خو دومره یم ګنجایش لرم. یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سقوط کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري، او دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا امسایته بیا به د خپل خپلوان ته بیا به امه خدا نه لري دا احساس ورکې نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان د پاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم یعنی بالکل بیخي بد حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامدې دي او چا سره خبرې نه کوي ته تو لایه کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا تېنه هغوی نه بېخي ره شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمیر شذې چې د خپل کورنۍ یوازینی غټون کې دي دوی وایي چې په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نس پوره کولای او دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړو او ناامنۍ کندې کړي او د کورنۍ د پالنې دروند بار د دوی پر او جوړ دی چې اوس دې د غبار نسته وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوښونی سو او بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکو رقیه وایي چې میړه یې موټر چلون کوي او لری پروتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نو موړی وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوي او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکار په توګه په وروختون کې کار کاوه نو موړی وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت په کار پسې تللی خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نشو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاته وي نه پوهیږي چې میړه چا ووژو نو موړی وایي د میړه په وژل کېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومان د ژوند لګښتونه پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکار په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم ډیر سخت دی واقعا سخت ځکه وایم زه دا اوس ډیر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي دا 200 باندې د کور کرایه ورکم د وګو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
دروقی په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقی او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپازو نوموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لاس او ملای ټپی کړي او اوس هم دغه فزیکی ټپونو لکړاو سره لاس او ګریوان ده نسبه وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړی نه ورسته به د خلکو په کورونه کې جامع منځلي خو اوس د خپل ناروغي له امله دا کار هم نشي کولای هغه وویل
لکه چې ووم تللم جامې مې منځلې کار مې کاوه اوس څه کولای نشم نه په هیڅ مینه مې کومه د چکر کوم لاس په هي مې رېګ دی
نازب بو وای چې بل زوی ورک دی او لڅو کلون رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسولیت درون بار ته اوګه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشت رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپل کورنۍ سرپرست دغه میرمن وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبان له خوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبان حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شوي خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنوي یوازنی ګټون کې دي او ځینی کوندې وي چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کونډو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې شاید د کونډیانو شمیر تر نورو هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرله پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختیو سره دي کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدي توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو شي کولی چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل دغه وکړي شي چې کار وکړي. او کله چې د داخلي یا د کونډې ښځې چې په ولایتونو کې یا په کابل کې یا په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وسي. مونږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي. مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې ورځ تر ورځه خپل روحي له لاسه ورکوي او ورځ تر ورځه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات شوي دي د طالبانو د حکومت رامسته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو شذو په ځانګړې توګه د کونډو شذو ستونزې حل کړي؟
د منلیکم د کوندو خزه د فار باید دی یو برنامه ولري او د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې د فار یو دایمي پایدار لار چاره و کتل شي چې دوی یا ماش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی خزی بی، تو باور رو که چی دهی چه مالون سم خرس نشو، زما هم غرفه دلودو، یعنی خلق براتلل خواهی اول، ولی امداک دیگه ویلی چی، اما اغا پروگرام ده فقط، ولی سه خبره ده سم خرس که ویل نی سهل که بای که نخر، فقط خلق رازی سهل که یه قیمته یه بس نخسته نشی، ام دا سلور پینده و رزی ام دست تیره شو پا داخر و رزی که کم کم هر چاکه خرس که اتا دو غرفی پیسی چی اغا دوزر افغانی باید دی پرداخت که و داغا پورانه که، یعنی خزی داغلی و پیو شاق بندی چی دلتا بازیار یزی و که دلتا علیکی پیدا شیده نور سره او دا د دوی اغا محصولات دو پار خریدار پیدا شی، بازار پیدا شی، دا خود یو یواد د اقتصاد د پاپ یو چا د پاره د توصیل لپاره دی لوی خدمت دی چې خزی موسم لا تړي او داس کارونه کوي، یعنی ډیر خسته لاسته راوړنه دلته بیخ جالب و. زما خپل ډیر خوښي ده، زه نور غرفو کې ډیر ګرځیدم اما خریدار نه و. تسې سوړ بازار و زړه به دې تنګ شو، او زمونږه مخبله دونه له فروش مو کنه هغه که خسته و خلک براتل بیروبار به جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه او خی دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي، دغه ټولنه به بیا نه امنه شي او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت که دوام وکړي باور وکړه مشکل ده. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لړ باسي او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاره ترېنه ورکه ده، ایران پاتې دي، عصبي تکلیفونه رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستي دي دوکان خالي شوي دي، حتی پور څوک ورکولی نه شي، بېرته یې وچې ورنه کړي، دوکان خالي دي. دا څه حالت دی؟ دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه یې مکتب ته لیږی نه شي او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. د دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږي نه به همداسې پتهیي او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی. او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکې که ونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري او دوا خو اخیستی نه شي. نو هر رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې بس ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده، هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای هیڅ څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو د پاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبرې یو با خبرې چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبیرت تاسو ترازم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شاو خوا په اړه باندې داس کیسې راتوکي چې تاسو زموږ اوریدونکو تویل غواړي د شوزو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسې جیا او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د خزو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي لامل څه ده ولرته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او وشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره اوسېږي برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په آزاده ډول خرڅ کړي مونږ ته دې شاید چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغیزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بیلابیل برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګي ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي و مور سره خبرې مې کړې چې څنګه دا نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ورده خو ډېر ښه ده خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته به مکتب ته لاړ شم که لاړ شم آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې ضرورت ته برا شم که نه او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او ورته مو فرتاسي توضیح کول هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند وو کله چې د دو کال د سږ کال یا پیلېږي د هر کومې به اووم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیف شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو دا تطبیق دا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه در رامنځته شوی دی او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همداسې روحیه د دې روحیه کله چې مونږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو وقت چې ډېره دردمنه تېرېږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت اخپله دېږي چې د یو هیواد ترقي د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زمونږ ویل هم تر ځایه پورې اغیزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي مونږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفی اغلی امیل ستاسی پام د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه سوی و چې کچيري په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی نه خالص داخلي تولید به 1.3% لورسی خو که د طالبانو د سخت دریځ وکړنو له امله مرسته 10% کمی سي نه خالص داخلي ولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپل دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه خلاص واخلي
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راوړو چې تاسو میرمنو ته اجازه ونه کړئ نو موږ کومکونه بندو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په دې ډاډه زړه ویلې موږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. ډېر چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي. اما هغوی شرایط ایښي وو یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي چې دوی باید صحیح ما داس فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه موږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راتله ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوسوینو او که دا هم قطه شي خو دا خلک مري که نه مسئول څوک دی خو جوابګوی الله ته موږ یو دغه خلکو ته موږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که ایجاب مراد شي که د دوی ځایونه بیل شي او که داسې وشي او که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي. نه مګر ما داسې انتظار درلودو چې ومې ولیده دوی بیخي بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوي هم یعنې بېخ ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده ځکه چې موږ ضرورت لرو شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي نو په دې مونه شو. بالاخره بعضې مؤسساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې موږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د لوږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنای ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوو نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو تعلیم یې کړې وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې مزګار و مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل و خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره د ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو بلاخره به څنګه کېږي یعنی ډېره سخته ده. اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته یې کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې موږ په څه حالت کې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کې اونسپمې د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نشي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفت خور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه د ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ورنه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولږې نه. اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي. دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پات شو او دا هم دوی په سخت حالت کې دي. دومره باعزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو اوس دونه عاجز شوي دي او دونه
احتیاط شوی دی چی بیخی رنگ جوری بیخی اوز خلارا تین او رکا دا و بیرون تاگم مشکل دا و سرقم لارکی اگر چی پیسی نداری خود تاگم یو سه امکانات واری سرقم لارکی پس وزرون او پیدا کی سرقم او اوزی اوز خو مونگا دلتا بیخی لکه چی اسیر اوزی دا خو دیر سخته دا واقعا دا دیر او نړیوالې ګوري او تماشا کوي خپل خبرې کوي هم په عملي ډول د دوی په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه ده کړی زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابیږي او ښه کیږي نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاسو پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور شوی او یو ارزونه یې اټکل کړی و چې په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالص عوایدو تر یو میلیارد ډالرو پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوې و چې په کورنیو ناخالص عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص عوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه بیل پخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمنده او د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. مونږ چې نو کابل کې پر مشبه کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلی او خپل وویل چې ښځې د افغانستان کې 60% کولی شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیزه ولري او همدارنګه مونږ تل دا اورېدلی یو چې ښځو په بیلابیلو برخو کې کولی شي چې پانګونه وکړي کولی شي چې کار وکړي او کار یې د نورو په حساب یا ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی دی. دا مو شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. هماغه رقم چې آغلی امیر ویلی چې دا پانګونې یا دا پیسې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په هماغه پدری چې وایي بخور و نمیر په شکل ښځو لپاره ورکول کېږي هغه هم یو شمېر یو ډېر کمه ښځو لپاره ورکول کېږي چې هغه هم هیڅ کوم فایده نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال پوري د افغان ښځو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وایي چې باید پانګونه وشي خو عملي اقدام چیرته ده؟ عملي اقدام چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي؟ بله شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمنده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه او یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې
یو امور ورکړي او یو امور منتشر کړي چې دومره تغیرات راغلي دي دومره غیر کړی دی او باید اقتصادي زمينه نور پرمختیا وکړي خو متاسفانه عملی اقدام نه شوی دی او د افغان ښځې په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیواله چې متاسفانه دوه برخه هم حکومت هم نړیوال افغان ښځو ته نه توجه کړی دی او دوی پوزیټیو ته دا سخته شرایط
مننه اغلی روفی اغلی امیل تاسی یادونه وکړه او اغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی وو اغلی روفی ویل چې د طالبانو یو استاد هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړي او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې ویل چې شپې ته فیصد شوزي اغیز لرلای شي آیا شوزو له دغه استاد سره خبرې وکړي او هغه غوښتنی ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې
مننه کوم خبره په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په ستایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه وکړه نور هم راغلل وزیران راغلل بار بار وګرځېدل پارک او فری باندې دا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دی مخ یا د دې زیات جدي نه یو چې د دې توجه کې یو چاته وایي چې ته یا سکرټر ته وایي خپل خو سره چې کوم کسان چې یاد شون سي بس خبرې کوو نو خبرې په دې کې چې دې هم ګرځیدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته خوندل چې موږ هم د سي علاقه لرو موږ ګرځو موږ مسؤلیت لرو د علاقمن یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هیواد پرمختګ لپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او خلی چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي په دې هم فکرې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته او تعداد ښځې پرېږدي فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یو مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي په ځینې اداراتو کې خال خال پرېږدي او دلته تجارت دپاره په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي دې ته اجازه ورکوي اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کینولي او هغوی ته معاشونه لیږو دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی ما مداخله وکړم څه قدر دې کړی دی هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلود هغه ټول هغه لاسه یاده وځي هغه له منځه ځي او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړو بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ دې ټاکلی دی په چې د حاضري یو میاشت کې مذا کوي دا ټول ستونزې دي مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره نه ده کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه ده کړی خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله ډېر هغه شو چې دا ولې دومره جدي شوه ولې داسې خبرې وکړي بیا هغه لږ ارام کړه نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارښتې اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم خو زما هغه کس چې متصدی دی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي زمونږ کارونه انکشاف نه کوي مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توی بندیخانې ته ځو بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکه هغه وکه یو وخت زمون خپل کور مون هر دفتر کې بلد او هر کار بس هر چا سره چې کار دلوده ډیر په اسانۍ به مون لاسرسی دلوده هغوی سره د هغوی د پروګرامونو سره مونږ بخارۍ ته لیږل کېدلو مونږ په نورو هېوادونو کښې به نمایشګاګانې ته اشتراک کوو نورو هېوادونو کوپراتیفونو د دې لیدیدلو دپاره به پروګرامونه وو مونږ به نورو هېوادو ته تلو د هغوی زراعت د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کښې یو زراعتي او مالداري هېواد و دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان په کښې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي کې چې کوم کار د زراعت او د مالدارۍ په برخه کړی دی د هغه نه با خبرېدل هغه نوي امکانات وطن دپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل دا خو لوی لوی پروګرامونه غواړي دا خو کار غواړي دا خو داسې نه کېږي چې ښځې کښېنه او هغه نارینه هم د موږ نه بهتر حالت لري په همغه وزارت کښې هم داسې کسان یې را وړي دی بېچاره چې هغه ملا مولوي دی چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي بس چوکیانې دي په همغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه مونږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کېږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره مونږ به څه کېږو څنګه به آخر به څه کېږي څومره به تحمل ولرو مونږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودې چې په مونږ روان دي مونږ هم انسانان یو دغه خلک ګوري که نه
مننه آغلی امیل آغلی روفی تاسو واوریدل چې آغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د ښځو خبرو ته هیڅ غوږ نه نیسي او غوږ پر نیسي خو جدي نه نیسي ستاسو په نظر څه کیدلی سي چې د طالب چارواکو سره ښځې کښېني او یو موقع ورته برابره سي یو فرصت ورکول سي چې دوی حد اقل خپله خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقداماتو غوښتنه ځینې وکړي
کله چې یو حکومت په دې ډاډ ورسېږي او دې خپل ځان په دې ډاډ تصور ورسېږي چې مونږ ښځه نه غواړو مونږ نه غواړو چې ښځه په جامعه کې په ټولنه کې فعالیت وکړي او غواړو چې د یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرج وسي نو د هغوی لپاره د بېلابېل پېشنهادونو د بېلابېل حل لارې مخته کول زما په نظر سره هېڅ کوم اغېزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال حتی یادول د ښځو په برخه کښې اصلا سم خبره به نه اوسېږي ځکه چې دوی هېڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هېڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کښې یاد شوی دی او همدارنګه په رسانۍ کښې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي حتما بېله شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هېواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کښې د کار په برخه کښې د منځته تللو ته اړ شوي دي او ضایع کېږي خو متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پوهنتونونه بند شو د مکتبونه بند شو تر څو چې د دې حکومت په عوض بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کښې وو همدارنګه مونږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدلی په دې ټول ډاډمن دي او ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کښې هېڅ کوم حق نه لري او هېڅ کوم برخه نه شي کولی چې په مستحکم شکل یو برخه کښې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي حکومت دلته رسېدلی دی چې او خپل ځان یې ډاډمن کړی دی چې مونږ ښځه په چارواکو کښې په ټولنه کښې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي زمونږ د لارې د مسایلو لپاره د حل لارې پېشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامېږي کله چې کله چې یو غوږ نو سي چې هغه چې د خزو غوږ خبرې په غوږ ونیسي، خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وږي په نړیوال ته دا وږي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي، د هغوی څخه خلک راضي اوسیږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسي، هیڅ دې ته اړ نه کیږي، هیڅ کوم یو هیڅ کوم حکومت دې ته اړ نه کیږي چې په بل حکومت باندې انتقاد ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پیژندل، که ښځو په ښوونځیو کې په اندازې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرأت نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرأت او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په بل هیواد کې دایریږي او دوی ورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله ډیره مننه آغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو میلمنو آغلی حسنا روفی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.